Ράζα Κίνα.
Τζαμίλα, σε την πατμάσα το χωρίτη άξτο γκόρα κανέ. Τζιναίδα.
Χοντα εδάδα. Αμτάσι τσινούν πίδα καμαδί. Κιδέσαι άκαση ο χπολνεύει.
Πώς χωμε καμπούλκα.
خدای دادا که فیسبوک نسام اگر تو واخیستل شی او سم وکاره وشی خو خواه اکنه زیدی کسان اکه غلط شیان پکیه چوی
اون مخشود بادماشا ما خوکم غلط کار نده کرده
استان سیچون نیدک سوه لارکت که پخیر زل خیره
درنو آوریدون کو غوث الدین پر خپل خبره اوس هم کلک ولر دی چې میرمنه دی نوره شونځی ته نځي ځکه چې ځینو کسانو غوښنه ورته کړی وو خو نه یې مرتوی چې دا سم تصمیم نه دی دوی باید قانون ته مراجعه وکړي نو آیا تاسو پوهیږئ چې قانون د دې ډول زورونو او غوښنو پاک لڅویلی
هم دې پوښتنه ته تاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره تاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشین ته وایست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په وروستیو څو اونیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شوی دا چې ولې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دی اسباب او عوامل څه دي او همدارنګه مو د وروستیو تاوتریخوالو له یوې قرباني میرمنې سره هم خبرې کړې چې مخ ته یې تیزاب شیندل شوی او په ناوړه صحي وضعیت کې ده دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې پرمختګ کړی خو له لاسته راوړنو سره سره میرمنې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي قتل زور زیاتی جبري او په واړه عمر کې ودونه وهل ټکول له زده کړو محروبول هغه موارد دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي په غور ولایت کې 14 کلنه زهرا د خپلې خسرګانۍ لخوا وسوځول شوه زهرا 2 کاله وړاندې د پلار د دوهم واده په مقابل کې واده شوه د نوموړې د پلار په وینا زهرا د خاوند په کور کې لګڼو تاوتریخوالو سره مخ وه دا امیندواره وه خاوند یې پرې تیل واچول او وې سوځوله روغتون ته راورسول شوه خو په حق ورسېده خزو سره د زور زیاتی په دوهمه پیښه کې د کابل ښار یو اوسیدونکي د ډاکټر نفیسی نوري مخ ته تیزاب وشیندل او د هغې د مخ ښایست یې له منځه یووړ د نفیسی د لیدو لپاره استقلال روغتون ته لاړم روغتون ته په ننوتلو مې ډېرې سوځېدلې میرمنې ولیدې دا چې ولې سوځېدلې وې معلومه نه وه خو د اتاق په یوې څنډه کې د نفیسی لپاره یوه جلا برخه ځانګړې شوې وه نفیسا په یوه چپرکټ کې پرته وه تقریبا تر ټول مخې سپین بنداژونه تاو وه یوازې دوه سترګې ښکارېدې د یوې سترګې رنګ بدل شوی و او نفیسی په ژړغوني غږ ویل چې تر اوسه پورې څه پرې نشي لیدای نوموړی د هغې زړه بوږنوونکي صحنې کیسه کوله ویل یې له تیزاب شیندلو وروسته ټول خلک لاس تر زنې ورته ولاړ ول هیڅوک نه حاضرېدل چې یوه لپه اوبه یې مخ ته ور واچوي
د اختر په دوهمه ورځ مې د مور او ورور کور ته تللی وم د شپې 12:30 بجې وې د کورنۍ له نورو غړو سره مې د کور په لور روانه وم چې ناڅاپه یو کس تیزاب راوشیندل او وتښتېده زه د سړک په سر پاتې شوم هیچا راسره مرسته ونه کړه حتی یو بوتل اوبه نه وې چې زه پرې خپل مخ ومینځم ټولو خلکو راته حیران حیران کتل او دا ورته ډېره جالبه صحنه ښکارېده چې له یوې ښځې سره ظلم شوی او دوی سایل وکړي تر اوسه پورې مې وضعیت چندان ښه نه دی یوه سترګه مې اوس هم څه نه ویني زخمونه مې هماغسې تازه دي په روغتون کې هم سمه پالنه نشته ټول دوا په خپل اخلم، هیڅ نه پیږم څه وکړم، ډیر د خپګان احساس کوم او حالات مې ډیر خراب دی.
میرمن نفیسا لاړوندو ادارو غواړي چې ژر تر ژره باید مجرمین ونیول شي چې په آینده کې نورې میرمنې لکه دې غوندې قرباني نشي.
په هر صورت باید این مجرمین پیدا کنه.
په هر حال باید دا مجرمین ونیول شي، ځکه نن یې پر ما تیزاب وشیندل، سبا ورځ کیدلی شي نورې میرمنې هم قرباني شي. په ما خو سخته تیره شوه، خو په راتلونکي کې باید نورو میرمنو سره داسې ونشي. اړوند ارګانونه باید ژر تر ژره مجرمین ونیسي او سزا ورکړي، او که چیرې چارواکي داسې فکر کوي چې دوی په امن کې ژوند کوي او د عام خلکو په کیسه کې نه دي، دا نو بې وجدانۍ ده او داسې باید ونه کړي.
د دولت یو کارکوونکي حمیده چې میړه یې وژل شوی او په قاتلونو یې د اعدام حکم صادر شوی، له عدلي او قضایي ارګانونو ګیلمنه ده، وایي اوس یې د میړه قاتلین آزاد ګرځي او دا هره ورځ تهدیدوي. ورته وایي که غږ یې پورته کړ میړه غوندې به یې ووژل شي. په ډېر ظلم او ستم یې زما خاوند وواژه. درې کسان وو او په درې واړو د اعدام حکم صادر شوی و، خو په درېیمه محکمه کې برات ورکړ شو. ما دوی ته هیڅ ابرا نه وکړې، ځکه چې که ما دوی بخلي وای سبا ورځې بیا لکه ما غوندې په بل چا هم ظلم کاوه. خو دوی د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا آزاد شول. اوس ما ته اختارونه راکوي او وایي چې که څه دې وویل نو خاوند غوندې به و وژل شي. زما لپاره ډیره سخته ده، خاوند مې ډیر ښه انسان و. زه اوس په ډیر مشکل کار کوم او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوم. د افغان ښځو د شبکې د دادخواهۍ د څانګې مسؤوله روبینا همدرد وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتېدو یو علت دا دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د تاوتریخوالي قضیو ته چندان جدي توجه نه کیږي. که څه هم دوی ډېرې هلې ځلې کوي او په اړوندو ادارو فشار راوړي، خو بیا هم په اکثرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره دوګونی چلند کیږي.
په دغه وروسته یو څو ورځو کې موږ له څو بد او خشنو قضیو شاهدان یو. نو متاسفانه دا قضیې واقعا وي ترسره شوي دي، د ځینو قضیو عاملین دستګیر شوي دي، تعقیب عدلي لاندې دي. خو موږ امیدواره ډېر نه یو چې دوی به کوم مجازات چې ورته قوانینو په نظر کې نیولي دي په هغو باندې به دوی محکوم شي، ځکه ډېره بده قضیه ده فرخنده وه. خو متاسفانه چې کله هم دوی دې کارونو نتیجه ورنه کړه او قضیه هماغسې په بې تفاوته توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې پاتې شوه. نو کله چې هغه قضیې ته رسیدګي ونه شوه، موږ دومره ډېر امیدوار نه یو. که څه هم فشار او دتخایی کرو، اما اغا قضایی رویه ده چه زمان که محتمو که اکمیت لری او توتری خوال قضیو تا چندان جدی توگه رسیدگی نکی.
د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې مشره عزیزه عدالت خوا وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوا نه موجود و، خو دا چې اوس یې ګراف لوړ شوی علت یې دا دی چې د تاوتریخوالي د قضیو د ثبت ګراف لوړ شوی. میرمن عدالت خوا د سږ کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې د ثبت شویو قضیو یادونه کوي.
متاسفانه که از امسال از سال جاری تا کنون
متاسفانه د روان کال له پیل نه تر اوسه پورې هغه قضیې چې له موږ سره ثبت شوي دي په مرکز کې 209 قضیې دي چې لغې جملې نه 128 قضیې حل شوي او اویا قضیې د سیړلو په حال کې دي، او په ولایتو کې 1215 قضیې دي چې 209 قضیې حل شوي او 106 قضیې د سیړلو په حال کې دي. زه هیله لرم چې هیوادوالو ته تشویش پیدا نشي چې د قضیو ګراف لوړ شوی، بلکې د قضیو د ثبت کچه لوړه شوې ده. متاسفانه د روان کال په جریان کې موږ د ځینو ناوړو پیښو لکه سنگسار قتل، زندی کول او دې ته ورته پیښو شاهدان وو، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې هلته د دولت حاکمیت نه و، او موږ دې موضوع ډیر اندېښمن کړی یو.
سره له دې چې ښځو چارو وزارت او د ښځو لپاره مدافع ټولنې د ښځو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. علت یې څه دی او په ځانګړې توګه ښځو چارو وزارت په دې برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي؟ یو ځل بیا عزیزه عدالت خوا او روبینا همدرد زیاتوي.
به منظور جلوګیری از هم چو قضایا وزارت
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د له منځه وړلو په منظور د ښځو چارو وزارت ځینې کارونه ترسره کړي چې له هغې جملې نه د روژې په مبارک میاشت کې مو د داد خواهی اونۍ اعلان کړه. د تاوتریخوالي د مخنیوي په منظور مو یو پیشنهادي طرحه ولسمشر ته وړاندې کړه، او همدارنګه مو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر له لوړپوړو دولتي چارواکو سره ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې هغه مجرمین چې نیول کېږي باید خپله سزا وویني، او همدارنګه د جندر د کمیټې جوړول په ټولو وزارتونو کې د هغه کارونه دي چې ښځو چارو وزارت کړي دي، او دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي موږ ډېر کار کوو چې یوه ښه نتیجه ترلاسه کړو.
هیله تی دا ده چې یو په قوانین جزایی هغه موږ ډېر ښه لرو. یو متاسفانه عرف قضا په نوم هم یو منبع ده چې مخکې د دې نه چې د یو قضیې په ارتباط قوانینو ته لاړ شي ګوري چې خودسوزي قضیه مثلا مخکې څه فیصله شوې وه، مخکې ګوري چې یو ډېر عادي فیصله وه ما هغه دوی تعقیبوي. نو دغه علت دی چې قوانینو تطبیق دلته ضعیفه دی، او یو ښه نظارتي کمیټې نشته د قوانینو د تطبیق په ارتباط. بل دا چې د عمومي روحیه بدبختانه افغانستان کې بخصوص د سړو داسې جوړه شوې ده چې د قضیو ته چندان په جدي سترګه نه ګوري. او خو چې وهلېده نو ښځه یې ده، نو ځه خو چې سوځولې ده خو خبرې نه ده ورته منلې. نو دا ټولې هغه ستونزې دي چې زمونږ د بد عرف او رواجونو نه سرچشمه اخلي، او بدبختانه چې متضرر یې یوازې او یوازې ښځې دي.
دا چې په وروستیو وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو عام خلک او میرمنې څومره اندېښمنې کړي، او له عدلي او قضایي ارګانونو څه تمه لري د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
زه چې کله د یو ځوانې په صفت باندې اخرني پېښې ګورم، یا دا خصوصا په نجلۍ باندې روحن بد تاثیر کوي، بد اغېزه لري. فکر کوي په هغه ټولنه کې ځوان کې وي هغه روحن ارامه نه وي. فکر کوي هر قدم کې هر چیرې چې دا ځي د دې ژوند ته، د دې څېرې ته، د دې هر عزت ته یو تهدید ده. د دې پر نجونې ازادانه نه شي کولای چې هر چیرې ولاړ سي. زه د یو نجلۍ په صفت سي کابل ښار کې ګرځم، د هر چا نه خطر احساس کوم.
د ورستو ورځو کې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی ده، او علت یې هم همدا دی چې دغه مجرمینو لپاره سزا نشته. مجرمین آزاد لاس ګرځي او محکمه کېږي نه. نو دغسې پیښو د تاوتریخوالي یو جرات پیدا کوي نورو خلکو ته هم چې دا کار وشي. کله چې دغسې یوه پیښه کېږي هغه صحیح د قضایي او عدلي تحقیق لاندې ونیول شي، هغه دوسیه مکمله شي، مجرمین تر سزا ورسیږي. زه په دې باندې باوري یم چې د جرمونو کچه به هم راټیټه شي. نو هیله دا ده چې د دغه سوی کې چې کومې ډېرې زیاتې بدې پېښې د ښځو په وړاندې وشوې، د دوی مجرمین دولت وینیسي، جزا ورکړي.
د هیوادوالو په خبرو کې مو واورېدل چې له عدلي او قضایي ارګانونو نه یې غوښتنه دا وه چې د تاوتریخوالي دا ډول قضیو ته باید پاملرنه وشي، او اړوندې ادارې په غور وڅېړي دا چې اړوندو ادارو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو وروستیو قضیو ته څومره رسیدګي کړې. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ له ویان بصیر عزیزي نه پوښتلي.
په دغه وروستیو ورځو کې چې ځینې دوسیې په پلازمینه په کابل ښار کې پېښ شوي دي، لکه د زهرا دوسیې یا هغه تیزابپاشي چې په ځینو نجونو باندې په پلازمینه کابل کې شوي وو، دا دوسیې ټول څېړنو لاندې ده. تر هغه چې تحقیقات تکمیلېږي موږ د دغه دوسیې ټول معلومات د افغانستان محترم ولس ته به ورکړو. د افغانستان ولس حق لري چې د څارنوالۍ د ټولو اجراتو نه باید خبر اوسي. هغه دوسیې چې د دریو محکمې لخوا فیصله نیایي کېږي، موږ مکلفیت لرو چې هغه دوسیې د افغانستان د محترم ولس سره شریک کړو. دغه ټول کارونه چې څارنوالۍ لخوا کېږي موږ آماده یو چې بعد د دریم محکمې نه د افغانستان محترم خلک سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د دې باعث شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او له فرصتونو نه د هغوی محرومول یو عادي او طبیعي امر وګڼل شي. همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي. نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي.